پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري غړا کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمایزو موضوعاتو مو رپورټونه درته راوړي. خبرونه به له احمد الله اور.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ په قبایلي ضلعو کې د عملیاتو پر مهال د وژل شوو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې ده. پاکستان جمهوری تحریک د سنټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي آرډیننس مسترد کړی دی او د امریکا سنټ به روانه اونۍ کې د پخواني صدر ډونلډ ټرمپ پر ضد په دویم ځل د مؤاخذې بهیر پیلوي. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورځنګ په افغانستان کې د امن او په قبایلي ضلعو کې د فوزي عملیاتو پر مهال د وژل شوو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې ده. د جنوري په 1 په پېښور کې د غورځنګ د یو وژل شوی فعال ارمان لونی د دویم تین په مناسبت جوړ کړل شوی غونډې ته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل چې د پښتنو د ژوند او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په موخه به خپله سوله ییزه مبارزه جاري ساتي. د نوموړي وینا وه چې دوی په افغانستان کې د روانې جګړې مخالفت کوي او امن غواړي. د غورځنګ یو بل مشر او پارلماني استازي محسن داوړ وینا وه چې په قبایلي ضلعو کې د امنیتو دوران چې څومره هم پښتانه وژل شوي نو د هغې پلټنې غواړو. د غورځنګ یوې بلې مشرې ثنا اعجاز په حکومت تور په پورې کولو سره مشال رډیو ته وویل چې غونډه ودرولو لپاره نه صرف د غورځنګ پلویان یې نیولي دي بلکې په پېښور کې د موبایل ټلیفون خدمات ودرولو ترڅنګ هغه دوکانداران یې هم منی کړي ول چا چې دوی لا د غونډې لپاره کرسۍ او لاؤډ سپیکر ورکولې. حکومت د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې ویلي وو چې دوی پرم نه احتجاج او جلسې جمهوري ګڼي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي آرډیننس مسترد کړی دی. د جنوري په 1 د فروری په 1 په کراچۍ کې د رسنیو سره په خبرو کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پښتنه راپورته کړه چې په سپریم کورټ کې دا مقدمه روانه ده نو بیا د اپوزیشن نو بیا د آرډیننس جاري کولو څه مقصد و؟ نوموړي د دې صدارتي فرمان جاري کول حکومتي بدنیتی وبلله. بلخو د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ملتان کې یوې جلسې ته وویل چې ولست معلومه ده چې د سینټ څوکۍ په پیسو اخستل کېږي خو اپوزیشن نه غواړي چې په سیاست کې د درغلۍ مخه ونیول شي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د القاعده شبکې یو غړی نیولې دی. د ننګرهار د والید له دفتره د فروری په 8 نیټه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو د سرود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سید کامران په نوم یو تن چې د القاعده شبکې غړی و نیولې دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت لخوا په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې نیول شوی کس په ننګرهار کې د القاعده شبکې د جلب او جذب مسؤول وو او له وسلوالو طالبانو سره به په ګډه یې په ننګرهار کې ترهګریز پلانونه جوړول. طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د امریکا سینټ به روانه اونۍ د پخواني صدر ډونلډ ټرمپ پر ضد په دویم ځل د مؤاخذې بهیر پیلوي. د فروری پر 9 بعد د سینټ سل غړي لکه د قاضیانو د دې بهیر برخه وي او دې نتیجې ته برسي چې آیا پخواني ولسمشر د هغه بغاوت د راپارولو ذمہوار وو چې د موجوده ولسمشر جو بایدن د منتخب کېدو نه پس د کانګرس لخوا په رسمي توګه د پخلي پر مهال د پارلمان په ودانۍ کې بلوه شوې وه او خلک پکې وژل شوي وو. د فروری پر 1 د ای بی سی ټلویزیون د نظر پښتنو د نتیجو لمخه چې شپږ 50% امریکایان په دې حق کې دي چې سینټ د پخواني صدر ډونلډ ټرمپ مؤاخذه وکړي او په مستقبل کې دې پرې د ولسمشرۍ د څوکۍ د انتخاب لپاره پابندي ولګوي. خو دې لپاره دا مهال په سینټ کې موجود ډیموکرات ګوند 50 غړو ته د ریپبلیکن ګوند د 10 سینټرانو ضرورت دی چې دا کار تر ډیره حده ناشونې ښکاري. او اخری خبر. پاکستان کرکټ لوبډلې په دویم ټیسټ میچ کې جنوبي افریقا ته ماتې په ورکولو سره د دوو میچونو سیریز په خپل نوم کړو. د فروری پر 8 په راولپنډۍ کې د دویم ټیسټ میچ په 15 ورځ د جنوبي افریقا ټول ټیم په 244 رنزونو آوټ شو او دا شان پاکستان دا میچ 95 رنزونو سره وګټلو. پاکستان لوبډلې په خپل لومړي اننګز کې 202 رنزونه جوړ کړل او د جنوبي افریقا ټول ټیم یې په 201 رنزونو آوټ کړو. پاکستان لوبډلې په دویم اننګز کې 298 رنزونه جوړ کړل او جنوبي افریقا ته د میچ ګټلو لپاره 310 رنزونو هدف ورکړو. خو په دویم اننګز کې جنوبي افریقا ټول ټیم په 244 رنزونو آوټ کړو او دا شان پاکستان دویم میچ هم وګټلو. د پاکستان لخوا حسن علي تر ټولو زیات 10 لوبغاړي آوټ کړل. پاکستان له دې وړاندې جنوبي افریقا ته په لومړي میچ کې هم په 0 وکټونو سره ماتې ورکړې وه. د دواړو ملکونو ترمنځ به درې شل ورځې لوبې د فروری پر 11 14 او 14 په لاهور کې کیږي. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه مووریدل. په روانه خبرونه کې رودونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه مو درته راوړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په پیښور کې بجلسې ته وویل د دوی سولیزی مبارزې پښتانه د خپلو حقونو لپاره سره یو کړی دي.
پی ٹی ایم د جبر مخته دیوال جوړ کړی دی. پی ٹی ایم د ولسونو په منځ کې مینا جوړ کړه.
پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم د حکومت هغه آرڈیننس رد کړی چې وایي د سینیټ راتلونکي ټاکنې د ښکارا رایو له لارې باید وشي. یو شنونکی وایي داسې ښکاري چې حکومت خپل پلوي ګوندونه له لاسه ورکړي ځکه یې آرډیننسونو ته مخه کړې.
په دې وخت کې یو داسې تاثر جوړ شوی دی چې حکومت سره غالباً چرته اکثریت نشته.
او د مردان د صحت محکمې مشر هغه ستونزه را په ګوته کوي چې له وجې صحي کارکونکو ته د کورونا وایرس ضد واکسینو لګولو چارې اغېزمنې شوې دي. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا همولنی رپورت. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل یو مخکښ خرمان لونی دویم تلین پرون په پیښور کې د یوې جلسې په ترڅ کې ولمانځه. د غورځنګ مشرانو جلسې ته په وینا کې وویل د پښتنو د ژوند او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په مخه به خپله سوله ییزه مبارزه جاري ساتي. غورځنګ په پرونۍ جلسه کې یو وار بیا د خپلو بندي ملګرو د خوشي کولو، د غیب کړل شوو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو او پر پښتنه سیمه د جنګونو او نامنۍ پیښو د اصلي لاملونو معلومولو لپاره د یو نړیوال کمیشن جوړولو په څیر خپلې غوښتنې تکرار کړې. حکومت او پوځ وایي پخوانی فاټای تر ډیره د وسلوالو لشتونه پاکه کړې او هلته یې پرمختیایي چارې روانې کړې دي. حکومت په تېرو وختونو کې دا هم ویلي چې د غورځنګ یو شمېر غوښتنې پر ځای دي او په تدریجي ډول د پوره کولو هڅه به کوي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د غونډه چې وړاندې را د پېښور سپیریر ساينس کالج د لوبو میدان کې تابع شوی وه. دا ځلې انتظامیه په منې کولو پېښور موټروی سره نږدې په یو میدان کې نن د اتوار په ورځ وشوه. د غورځنګ زنانه غړي سنای جاز مشال لیډو ته په دې خپل ول چې د نور کله پښتون حکومت دوی ته نه د غونډه اجازه ورکو، نه د دوی خلک د جلسې ځای ته پرېښودل او ورته موبایل فون سرویس بندولن علاوه د دوی کسان یې هم نیولې دي.
دا جلسه مونږ جوړ کړې وه په سوبیر ساينس کالج ته اپوزيټ، خو پرون د ریاستي ادارو لاړه چې کوم کریک ډاون شو زموږ خلک گرفتار شو. اسسټنٹ کمشنر احتشام نومیږي هغه تللی دی او هغه باقاعده دکانونه سیل کړل چې چا مونږ له کرسۍ راکولې، چا مونږ له ساوند سیستم راکولې.
دا جلسې شروع کېدو وروسته د غورځنګ مشر منظور پښتین خپل وینا کې ویل چې د دوی تحریک د خپل پښتون ولس او د کلتور او ژبې د خدمت نه علاوه دوی رایوزه هم کړل. دوی غوښتنه وکړه چې په پښتنه خورا که د پولې دې غړې او که هغه غړه دا ترهګرې په ضد جنگ دې خاتمه وکړي شي، ځکه چې دلته امن نه وي راغلی نو په ټوله سیمه کې امن نشي راتلی.
پی ټی ایم د جبر مخته دیوال جوړ کړی دی. پی ټی ایم د ولسونو په منځ کې مینا جوړ کړه. په افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی د دې جنگ مو کټر مخالفت کوو. په دې خاوره باندې امن د ټوله خطه امن دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داول په دې مقول چې د دوی ټولې غوښتنې لا هم حکومت نه دی منلې او تر هغې به خپل تحریک دوامدار ساتي چې تر څو د دوی بنیادی غوښتنې نه وي منلې شوي.
موږ دا وړو چې دلته چې زموږ د پښتنه کم شهیدان شول ته زما په خاوره چې کومه وینه وبېدله، موږ د هغه جنگ پلټنه غواړو چې د هغه جنگ د تحقیقات وشي. ما باندې غوته دا الزام لګی چې بای دلته په دې شپه جلسه کې ناره ولګي چې دا ولې ولګي درا بیا ته په خلکو باندې فایرونه کټ کړي. نو ته راشه چې موږ ته ووایي چې مثال د دې جنگ تحقیقات وکړو. ته د تحقیقات
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم خپلې غوښتنې تکرار کړې چې لا درک شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړی شي، قبایلي ضلعو کې دې واک د پوست پر ځای ولسی یا سیویل انتظامیې ته ورکړی شي او د آرمی پبلک سکول او د نورو بېګنا وژل شوو پښتنو او بلوچانو کسانو خپلوانو ته دې انصاف ورکړی شي او د غورځنګ غړو ته دې د یو ځای نه بل ځای ته د تلو او د راغونډېدو یا جلسو حق هم ورکړی شي. بلخو د پاکستان حکومت او د پوست ویاند ادارې آی ایس پی آر هم وار په وار ویلي دي چې د پی ټی ایم هر یو آئینی غوښتنې منلو ته تیار دي او منلې هم دي، خو وايي کله به هم د ریاست پر ضد ولس را پارولو ته دوی پرې نږدي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ د هیواد د ولسمشر هغه فرمان یا اورډیننس رد کړی چې پکې د سینټ راتلونکي ټاکنې د اسمبلی د غړو د پټو رایو پر ځای په ښکاره هغو د کولو ویلي دي. تحریک انصاف حکومت وایي د دې اورډیننس هدف د سینټ په انتخاباتو کې په پیسو د رایو اخیستو مخه نیول دي. دا چې ولی حکومت د دې مسلې حل لپاره پارلیمان ته نه ولاړ او صدارتي اورډیننس یې جاری کړ، د دې پوښتنې ځواب به د سراج ظهیر په دې رپورټ کې واورو.
د فروری په اوم نیټه په کراچی کې رسنیو سره خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن اویل د سینټ انتخابات په ښکار ډول کولو لپاره چې حکومت کوم صدارتي ارډیننس راوړي هغه دوی ټول ګوندونه مسترد کوي، ځکه چې دا په بدنیتۍ اړه دی او دا چې حکومت د سینټ انتخابات هم لانجمن جوړوي، او بل دا چې یو طرف ته حکومت په عدالت کې د سینټ انتخاباتو لړکی ریفرنس جمع کړي او بل پلوی دا ریفرنس هم را
بڑے.
ایک طرف وہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، کورٹ میں ایک مسئلہ زیر سماعت، دیوی یو طرف تا اغوی عدالت تکللی او پدی پا عدالت کی اور ایدن روانہ دا، او بل پل الیکشن کمیشن ہم حکومت تا ویلی چی پخکار ڈول دا انتخابات نشی کی دے، او بل دا چی حکومت پدا سی وقت کی دا ارڈیننس پاس کرو چی دا قومی اسمبلی اجلاس ہم روان ہو بل پلو هم د فروری په اووم نیټه په ملتان کې یوې دستوري تخپل وینا کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دوی یوازې د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو د اغستو او ورکولو مخه نیولو لپاره او په دې کې د روڼتیا راوستلو لپاره دا ارډیننس راوړی. دی وی ټول ته معلومه ده، ټول پاکستان ته معلومه ده چې د سینټ په انتخاباتو کې خرڅول او غستل کیږي. تیر د سینټ په انتخاباتو کې هم تاسو کتلی چې د خرڅول او غستو منډي لګېدلې وي او د زمیرونو غستونکو میدان ته را دنګلی وو. نو عمران خان د دې نوټس واغستو چې دا روایت سم نه دی چې یو منتخب استازی دې خپل ووټ خرڅوي، نو دا د ولس ته اعتماد د خرڅول په معنا ده. د پاکستان د بیلابیلو رسنیو په وینا چې په کال 2019 کې حکومت و صدارتی ارډیننس پاس کړي او دارنګي په کال 2020 کې یو دیرش صدارتی ارډیننس پاس کړي، او په دې کې دوه هغه لانجمن ارډیننس هم شامل دي چې پکې یو د هندوستان د نیول شوی افسر کلبوشن یادیف ته د کونسلر رسائی او بل د نیپ په قانون کې د بدلون ارډیننس شامل دي. د دې وروسته دا پوښتنه راپورته کیږي چې حکومت ولې د پارلیمان په موجودګۍ کې ارډیننسونه پاس کوي. مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر نو
ارڈیننس ضرورت ال پیخی گی چکلا حکومت مخالف ڈلو سرا یعنی اپوزیشن سر بالکل ورکنگ ریلیشن شپ ہم نہ ساتھی اگر ٹائم چ بہ حکومت سر پخپلا شمیرہ ہم پورے نوی چاغد قانون سازی خطر کی سرو کی تاسو وګورئ چې نه صرف حکومت مخالف ڈلی د حکومت نه خپدی منگل سے ابتلاڑو د ایم کیو ایم خپګانونه پخپل زی باندشته دے پر دې وخت کی یو داس تاثر جوړ شوی دے چې حکومت سرا غالبن چرته اکثریت نشته.
دا په داسې حال کې چې د فروری په درې منیټه حکومت د سینټ انتخابات په ښکار ډول کولو لپاره قومي اسمبلی ته شپږویشتم عیني ترمیمي بل وړاندې کړی و، د کوم چې اپوزیشن ګوندونو مخالفت وکړو او په بل یې خپل رای ورنکړه. یاد دیوی د روانې میاشتې په یولسمه نیټه په یو سل څلورو سینیټرانو کې د 250 سینیټرانو شپږ کلنه موده سرته رسی. دا وخت په پاکستان کې د سینټ انتخاباتو لپاره خفیه رای کارول کیږي، خو حکومت وایي دوی بوس دا طریقه کار بدلوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د جماعت اسلامی امیر سراج الحق وایي د ګوند ځینو نړیوالو ادارو د خبره پر ځای بولی چې وایي په پاکستان کې جمهوریت نشته او تحریک انصاف ته د یوې ایجنډا له مخې حکومت ورکړل شوی دی. نوموړی زیاتوي د هیواد سیاسي ګوندونه باید د جمهوریت لپاره خپله مبارزه نور هم تیز کړي. بلخوا حکومتي ګوند تحریک انصاف وایي اقتدار یې د جمهوري انتخاباتو له لارې ترلاسه کړی او خپل 15 کلن آئینی موده به پوره کوي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سواد سنگوٹک کے جماعت اسلامی پاکستان امیر سراج الحق دستوریتا وینا کی ویلی پاکستان کی سیاست صرف د ذاتی مفادات لپاره روان دے تمام سر زیادہ کی گی. دوی رستا خبریالانو سره خبرو کی ویل چې بعض نړیوالې ادارې د وخت پاکستان کی روان نظام باندې چکم د غیر جمهوری عمل تورونه لګوي، دوی د هغه سره متفق دي.
نړیوالې ادارو چې کوم سروې کړي دا خپل موقف اظهار کړي دا بالکل ټیک دی. دلته جمهوریت نشته، دلته میډیا یرغمال ده، دلته ایوان یرغمال ده، دلته عدالتونه یرغمال دي، او دلته خلکو ته ازادیانې نشته ده. په دې وجه نه د یو حقیقي جمهوریت نظام د پاره د مزید جمهوری جدوجهد ضرورت ده.
د جمهوریت اسلامي په بیان ځای خبریال سید شهاب الدین وای چې د پاکستان زیاتره اولسوم د غنی چې پاکستان کې د اولس د مرزي حکمرانان ناراضي
د جمهوریت په اوله سره خبره دار چې رسم سراج الله کوی د عام وګړي عام خلکوم دا خبره کوي چې په پاکستان کې حقیقي جمهوریت نشته. لکه دا تر اوسه پورې چې کم دینو په دې کې شکوک او شوبات دي چې هر حکومت کې چې حکومت راځي نو پکې د اسټابلیشمنت نوم غسته کیږي چې اسټابلیشمنت دا وکړل اسټابلیشمنت دا وکړل.
د جمهوریت اسلامي مشر سراج الله پډاګه کړي چې دوی پارټي باندې حکومت لرکول لپاره د احتجاج لړۍ جاری ساتي. بلخوا په ملک کې واکمنی پارټي پی ټی آی بیا بیا ویلي چې دوی د عوام ووټ منتخب شوي او ملک به 15 کاله حکومت پوره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
سند حکومت د امریکایي وجل شوی خبريال ډینیل پرل په تختونه وجنه تورن عمر شیخ او د غملګری د زندان د پانسالی خونی وست دي. د سند اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه د فبراير پر ومه مشال ریډیو ته ویلي دوی د سپریم کورٹ په حکم عمل کړی دی او دا کسانې یو سرکاري ریسټ هاوس ته لیږلي دي. 38 کلن ډینیل پرل د امریکایي وال سټریټ جرنل ورځپاڼې خبريال و چې د 2002 زیږدیز کال په جنوري کې په کراچۍ کې هغه وخت برمتا وروسته وجل شو چې د اسلامي توندلارو وسلوالو په اړه یې څېړنې کولې. نیاز علی معلومات راکوي.
سن حکومت د امریکایي وجلې شوی جرنالیست ډینیل پرل په تختونه او په وجنا تورن احمد عمر شیخ او نور مرګری د زندان د پانسۍ د خوني څخه وستلې دي، خو د زندان په دیوال دننه جوړ د بلې ودانۍ ته اړولې شوې دي. سن حکومت د سپریم کورټ د هغه مرستو دا ګام پورته کړی دی چې سپریم کورټ په دغه قضیه کې امر کړی و چې عمر شیخ او نور مرګری د زندان د پانسۍ د خوني څخه وستل شي او سرکاري ریسټ هاوس ته منتقل کړي شي. د سن د کورنو چارو محکمې د پروري پښپګما بخپل یو اعلامیه کې ویلي دي چې ډینیل پرل په قضیه کې ټول تورن کسان د زندان د پانسۍ د خونی څخه وستل دي. تورن احمد عمر شیخ او دغه ملګری فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل با په دغه ودانی کې ساتل کیږي او دوی تبا د ټلیفون او انټرنیټ کارولو اجازه نوي. د سند اطلاعات وزیر سید ناصر حسین شاه د مشال ریډیو په پښتنا صرف دومره ویلي چې موږ د سپریم کورټ په امر عمل کړی دی. احمد عمر شیخ او نور کسان د زندان نه بلې ودانی ته اړولې شوې دي. د پروري په دویمه نیټه سپریم کورټ په دغه قضیه کې امر کړی و چې عمر شیخ دی د امنیت سره سرکاري ریسټ هاوس ته واستول شي چې سهار د 8 بجو نه تر ماښام 15 بجو پورې بعد هغوی کورنۍ هم دلته د دوی سره پاتې کیږي او تګ راتک کولې شي. د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 18 نیټه د عمر شیخ او نور مرګرو د خوشي کولو امر کړی و، خو بیا د جنوري په 19 سن حکومت په دغه اړه سپریم کورټ ته بیا د اورېدنې خواست کړی و. بلخوا د امریکې د بهرنیو چارو وزیر لخپل پاکستانی سیال سره د امریکایي خبريال ډینیل پرل د وجنې په مقدمه کې د اصلي تورن احمد عمر شیخ او نورو خلکو کسانو په تړاو هم خبري کړې وي. د امریکایي بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 19 په خبره شوې اعلامیه کې ویلي وو چې انټونی بلینکن له شاه محمود قریشي سره په دې خبري کړې دي چې څنګه د پرل د تختونی او د وجنې په مقدمه کې د دغه خلکو تر هغه د مسول ګرځولو خبره یقیني شي. د اعلامیه لمخه انټونی بلینکن د پرل په مقدمه کې د خلکو تورونو کسانو د خوشی کولو پاړه د پاکستان سپریم کورټ د امر په تړاو د امریکې اندېښنې یادې کړې دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جنوري په 18 په ټویټر هم لیکلی وو چې هغه د عدالت د دې پریکړې له امله چې ډینیل پرل قاتلان او تختونکي خوشی کړي جوړ اندېښنه لري. د احمد عمر شیخ او نورو وکیل ویلی وو چې تیر کال د دسمبر په 24 د سن های کورټ فیصلې په دغه څلورو کسانو احمد عمر شیخ، فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نمونه باد ممنول خروج کسانو یا ایگزیکٹ کنٹرول پولیس کی واچول شي او دوی به په هر بهشي سپریم کورتا حاضریږي. په پاکستان کې یو عدالت شیخ تا د وال سټریټ خبريال ډینیل پرل د تختونی او د وجنې په قضیه کې د مرګ او پاتې دریو کسانو ته د عمر قید سزاګانی اورولې وي، خو د هغوی وکیلې په ضد په های کورټ کې خواست دایر کړی وو. د سن های کورټ په اپریل کال 2020 کې د سلور وړو د سزاګانو ختمولو د خوشی کولو حکم کړی وو، خو بیا صوبایي حکومت عام نظم ته د خطرې په اساس د هغوی د بند ساتلو امر کړی وو. د پاکستان وفاقي حکومت هم د سن حکومت د امر تایید کړی وو او له هغه خراسی حکومت د بند مدا د دریو میاشتو لپاره غزولی وه. خو د سن های کورټ د قضیې اوریدنې وروسته تیر کال د دسمبر په 24 د حکومت دغه امر ناقانونه عمل وباله. او وی ویل چې شیخ او نور کسان دی خوشی شي. اته دیش کلنا ډینیر پل په کال 2002 کې په کراچۍ کې روک شوی وو او بیا یو میاشت وروسته مړ موندل شوی وو. په 2011 کال کې د واشنگتن په جارج ټاون پوهنتون کې د پرل پروژه په نوم په یو سرنیزا رپورټ کې دعوه شوی وه چې د پرل د مړنې په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانې اورول شوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
په پاکستاني رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګواکې په خیبر پختونخوا کې ډېری ډاکټران او د هسپتالونو نور عمله د کورونا وایرس ضد واکسینو لګولو ته زړه نه کوي. خو د صوبې د صحت محکمې یو چارواکي مشال لیډو ته ویلي، له دې باوجود چې د کمپاین د اولنی پړاو کارونه یو څه سست روان دي، دوی ډاډه دي چې ټول راجستر شوي صحي کارکوونکي به واکسین شي. د پېښور د هسپتالونو ځینې ډاکټران بیا وایي د کورونا ضد چینایي واکسینو له کیفیت مطمئن نه دي او ځکه یې نه لګوي. په خیبر پختونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کې د ډاکټرانو قربانیو ته اشاره وایي چې حکومت باید د ښارونو ترڅنګ د کلو د صحي مرکزونو کارکوونکو ته هم کورونا ضد واکسین ورسوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
رپورټونه وایي په خیبر پختونخوا کې د فبروري پر دریمه د هسپتالونو عملی ته د کورونا ضد واکسینو لګولو په پیل شوي کمپاین کې د خالي تر ورځې پورې یوازې 400 کارکوونکو ته واکسین لګول شوي. حال دا چې د دغو 400 ورځو لپاره هدف 3200 کارکوونکي ټاکل شوي.
د صوبایي حکومت ځینو چارواکو ویلي دوی به د ګل پورس په اسلام آباد کې د کورونا وبا د کنټرول کامی ادارې په غونډه کې دا موضوع راپورته کوي او وړاندیز به کوي چې دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د هسپتالونو هغه کارکوونکي چې د واکسین لپاره تر اوسه راجستریشن نه دی کړی واکسین کړي. خو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کووډ 19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو د دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د فبروري پر 8 مشال ریډیو ته وویل د سرکاري چټیانو له وجې د واکسینو لګولو چارې یو څه اغیزمنې شوي، خو دوی ډاډه دي چې د دې باوجود چې واکسین نوی دی او ځینې کسان شاید اندېښنې ولري کمپاین به په کامیابۍ مخته ولاړ شي.
زموږ هیلت ډپارټمنټ تقریبا 8000 کسانو باندې مشتمل دی، خو لکه په دې کې تقریبا 23-24000 کسان هغه دي چې کوم ډایرکټلی د آی سی یو ایچ ڈی یو د آئسولیشن د کووډ 19 د مریضانو د پاره دي. نو موږ دا خلک اول مخکې کوو. نوې ویکسین دی خلکو کې یو یاره شته، خو چې څنګه خلک ویکسینیټ کیږي نو دغسې د زموږ د هیلت سټاف هغه یاره ختمیږي او لګیا دي لګی چې
د ساینوفارم په نوم د کورونا وایرس ضد چینایي واکسینو 15,000 خوراکه د فبروري پر 2 اسلام آباد ته ورسېدل او پورپسې ورځ یعنی د فبروري پر 3 له حکومتي پلان سره سم د ټول ملک د هسپتالونو هغو ډاکټرانو او طبي عملی ته یې لګول په رسمي توګه پیل شول چې د کورونا ناروغانو د درملنې په چارو بوخت پاتې شول. خو د پېښور په تر ټولو لوی لیډی ریډنګ هسپتال کې کارکوونکي او سرجن ډاکټر عطا الله وایي دی او ډېری ملګري ډاکټران یې د چینایي واکسینو له کیفیت او اثر مطمئن نه دي او ځکه لګولو ته زړه نه ښه کوي.
ډاکټران چې کوم نو دا غي دا جنون یو کنسرن یو سوچتا یو خو چاینیز پروګرام دی، دویم دا چې په دې باندې پراپر ټرایلز نه دي شوي، د دې د ریزلټس مونږ ته هیڅ پته نشته. درېمه غټه خبره دا چې د دې د سایډ افیکټس مونږ ته لا پته نشته چې دا کومه کمپنی په چاینا کې جوړ کړی دی، دا ملټای نېشنل امریکن یا فرینچ یا انګلیش کمپنی دی یا جرمن، دا غي په شان دي چې نوموړی کمپنی نه ده. ما په خپل لاندې لګولې حالانکه مته دوه ځله وینا وشوه چې راشه د خپل ویکسین دی ولګوه.
خو په خیبر پختونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر رضوان بیا د صحي عملی لپاره د واکسینو پروګرام ته خوشاله دي. د په وینا واکسین د دوی وازنه اثر ده چې د خپل کار پر مهال له کورونا وایرس خوندي ووسی. نو موړی البته حکومت غواړي چې په کلیوالو سیمو کې کارکوونکو ډاکټرانو ته هم واکسین ورسوي.
څوک باونډ کړي نه دي چې خامخا به مطلب انجکشن لګوي، ویکسین به لګوي،
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د صوبې له هغو سیمو ده چېرته چې سرکاري صحي کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسینو لګول پیل شوي دي. د دې ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر کچکول مشال ریډیو ته وویل د کورونا ضد واکسینو اخیستو لپاره د رجستریشن پروسه په سر کې یو څه پیچلې وه چې له وجې د په خبره د واکسینو لګولو کارونه د پلان مطابق ونه شول. خو نوموړي ډاډ وښود چې کمپاین یې اوس کامیاب روان دی او داسې تر دې وروسته به د سیمې عام خلک هم واکسین ترلاسه کړی شي. رپورٹونا د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په حواله وایي چې د خالی پر ورځ په دې صوبه کې د کووډ 19 څلور ناروغان مړه او 155 نور کسان په دغه ناروغۍ اخته شول. د حکومتي شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې تر دې دمه 1952 کسان د کورونا وایرس له لاسه مړه شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر ضلع وکیلانو پر خپل سرکاري وکیل د بډو رشوتونو اغېستو له تورونو کسانو سره د ناسم چلند تور پورې کړی دی. خو سرکاري وکیل دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د قانون په چوکاټ کې خپل کار کوي. د زیاته کړي کله وکیلانو سره د پر ضد کوم ثبوتونه وینو هغه د عدالت ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا تر وګړېدو وروسته د اف سي آر زوړ نظام ختم شوی دی او په هر ضلع کې عدالتونه جوړ شوي دي. فرهاد شینواره رپورٹ راکوي.
د خیبر بار اسوسییشن غړی او مشر وکیل محمد ابرار اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې موږ غواړو د خیبر ډیسټریکټ پبلک پروسیکیوټر دی زر تر زره بدل کړی شي.
کلاینټ راشي هغه و چې موږ ته ڈی پی پی صاحب دا وویل. ایون دلته یو وکیل صاحب هغه بی بی اے دغه او بی بی اے دغه دی چې کنفرم نشي اکیوز لاک اپ ته لاړ شي هلته نه بیا په پراپر دغه باندې ته په پوسټ اریسټ بیل باندې دغه کی هغه اکیوز په سهار باندې لاک اپ نه روزي او د بار روم مخې ته هماغه وکیل له ورځي چې اچا ولا بی بی اے کړی و چې یاره دا پلان کې وکیل کوم ځی کړي نو ته کوېشن وکړو چې ته پلان کې وکیل پرې ته راوتې څنګه لاک اپ نه نو وته چې جی زه ڈی پی پی صاحب راستوره چې ته ورشو دا وکیل لا ولا نو دا دلته یو قسم یو خو دغه چې په الیګل مینز کې لري یو ډیفرنٹ خپل وکیلانی دغه کړی دی بس هغه کوي سپورټ کوي.
مشر وکیل حبیب الرحمن پردی وای موجوده ډیسټریکټ پبلک پروسیکیوټر د خیبر پولیس په یو شمیر عدالتي کارونو کې په غیر قانوني توګه ځان ته پابند کړی.
ټول څه جوګانه ته دغه ویلي چې بغیر د مانا اف آی آر نه درج کو لکه ته هر یو اف آی آر کې جګ نه مانا رائے خلو الان کې په نور ویزه لکه داسې نشته دی. اف آی آر جګم دا دی هر یو شهري جګم دا قانوني حق دی چې هغه تانه تلاړلو تانه جګم دی هغه اف آی آر لازمی درج کوي. که فرض گیا تانه دار نه درج کوي یا اس ایچ او نه درج کوي هغه د پاره جګم دی 22 اے ضابطه فوجداري سی آر پی سی لاندې هغه جګم دی په ډیسټریکټ سیشن جج سره جګم دی هغه بیا درخواست کولای شي. هر یو دغه کې ماسر اوسم چې ماسر یو اف آی آر ماسر شته که هغه کې لیکلي چې ڈی پی پی سے رائے لے کر اف آی آر درج کیا گیا لکه دا دوی چې دغه نه علاوه لکه نور داسې د کرپشن هم پکې داسې غشته د داسې ثبوتونه به باندې شته.
د خیبر ډیسټریکټ پبلک پروسیکیوټر میا عزیز سره مو د دوی په دفتر کې ولیدل. نو دوی راته د خپل غږ نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې موږ هر ملزم سره د قانون مطابق مطابق چلند کوو. مونږ د پاسا د ججانو یو غیر جانبدار مانیټرنګ نظام موجود دی. هغوی مونږ ساری او کدی وکیلانو سره زمونږ خلاف په کوم کیس کې د قانون نه تجاوز کولو، د ناانصافۍ یا بډې رشوتونو اخیستو څه شواهد موجود وي نو په کار د عدالت ته یې وړاندې کړي. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا ورګډه شوه. هلته اوس عدالتي نظام غځېدلی او قبایلي ولس په هر ضله کې د خپلو مقدمو لپاره عدالتونو ته ځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پېښور کې د ماښام 5:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له احمد الله اورو.
پختون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا د خپلو گرفتارو ملګرو د خوشي کولو په قبایلي ضلعو کې د عملیاتو پر مهال د وژل شوو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې ده. د جنوري پر 1 په پېښور کې یوې جلسې ته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل د پاکستان حکومت د رښتیا او معلومولو یو داسې نړیوال کمیشن جوړېدو ته غاړه کیږي چې د پښتنو پر سیمه شوو د جنگونو سپیناوی وشي او له ترهګرۍ ګټه اخیستونکي روښانه شي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دې غوښتنې او بیان په غبرګون کې څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي آرډیننس مسترد کړی دی. د فروری پر 1 په کراچۍ کې رسنیو سره په خبرو کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پښتنه راپورته کړه چې په سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده، نو بیا د آرډیننس جاری کولو څه مقصد و؟ بلخوا هم پرون د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان کې یوې جلسې ته وویل چې ولس ته معلومه ده چې د سینټ چوکۍ په پیسو اخیستل کیږي، خو اپوزیشن نه غواړي چې په سیاست کې د درغلۍ مخه ونیول شي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د القاعده شبکې یو غړی نیولې ده. د ننګرهار د والی له دفتره د فروری پر 8 نیټه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو د سرود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سید کامران په نوم یو تن چې د وسلوالو طالبانو سره په ګډه به په ننګرهار کې ترهګریز پلانونه جوړول نیولې ده. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ایران او امریکا ترمنځ د نړۍ له قدرتونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه کړکیچ د فروری پر 1 نور هم سخت شوی دی او د دواړو هیوادونو مشران له یو بل نه د لومړی اقدام غوښتنه کوي. ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د خبرو میز ته راګرځولو لپاره په ایران به بندیزونه لري نه کړي. د دې مخکې د ایران ستر رهبر آیت الله خامنه‌ای ویلي و چې امریکا غواړي چې ایران د شوي اټومي لوزنامې تر لاندې خپل ژمنې پوره کړي، نو ورته به ټول بندیزونه لري کول وي. او پاکستان کرکټ لوبډلې په دویم ټیسټ میچ کې جنوبي افریقا ته ماتې په ورکولو سره د دوو میچونو سیریز په خپل نوم کړ. د فروری پر 8 په راولپنډۍ کې د دویم ټیسټ میچ په 15 ورځ جنوبي افریقا ټول ټیم په 204 او 11 رنزونو آؤټ شو او دا شر پاکستان دا میچ 95 رنزونو سره وګټلو.
مشال لړیو لند خبرونه اوس راځیو بلې موضوع ته. په هند کې له همالیا غره د واورې د یو لوی کمر یا گلیشیر پر وتلو وجې سیلابونه راغلي دي. په دغه په پیخه کې تر اوسه 13 کسان وژل شوي او شاوخوا 115 نور لا درک دي. د ورکو کسانو د بندلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. د چارو پوهان وایي د واورې دا کمر ښایي په نړیوال آب هوا کې د راغلي تودوخه له وجې پریوتې وي. د اسوسییټډ پریس اجانس رپورټ له عبدالحی کاکړه اورو.
د هند په شمالي ریاست اتراکند کې د هیمالیا غره څخه د واورې لوی کمر پریوتو په نتیجه کې د بند ماتېدو او سیلابونو راتلو له کبله د اغیزمنو او ورکو کسانو د مندل لپاره په پراخه کچا مرستندوی کارونه روان دي. هندي چارواکي وایي د فروری 8 تر سهار پورې د 13 کسانو مړی موندلي، خو 115 لا هم لا درک دي. د هندي فوج، نیمه فوج ځواک او پولیسو 2000 غړي د ژغورنې په عملیاتو بوخت دي. پاورکو کې زیاتره هغه کسان دي چې په برېښنا کوټونو کې یا کارونه کول، دوی په ټننونو کې بندي. چارواکي وایي زیات کار پر هغه ټنل کوي چې پکې اووه دېرش کارکوونکي بند پاتې دي. د هند او تبت سرحدي پولیسو ویاند ویبک پانډې وایي الک نندا برېښنا کوټ مکمل تباه شوی او داولی گنگا برېښنا کوټ ته زیان رسېدلی دی. د فروری پر 1 نیټه سهار د همالیا لغره څخه د واوري لوی کمر پریوت چې لکبله د اوبو بند مات شو. په خړو کې سیلابونه راغلل چې یو کلی پلونه او نور تاسیسات یې له ځانه سره وابهول. ځینې کلی له خلکو خالي کړل شوي دي. کارپوهان وایي د همالیا غره په دې اړخ کې یو زر گلیشره یا واورین کمرونه دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
هند پرون افغانستان ته د کرونا ضد وکسینو 2500 ډوزا یا خوراک ورکړي. قسم دا وکسین لا د روغتیا نړیوال سازمان نه دی تایید کړي، خو د امر روغتیا وزارت چارواکي ټینګار کوي چې خایي په اړه د دغه سازمان څېړنې له یوې اونۍ تر لسو ورځو وخت ونیسي. په کابل کې د هند سفارت یو چارواکي افغانستان ته دغه وکسینو د سپارلو پر مهال ویلي چې له هغه هیواد سره په سختو شرایطو کې همکاري کوي. له کابل د اکرام الله اکرام رپورټ.
د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د کورونا ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. په کابل کې د هند سفارت شازدافیر راګرام ایس افغانستان ته دغه وکسینو د سپارلو پر مهال وویل، هند نړۍ ته د درملو جوړولو لوی کاروباري هیواد دی، خو لومړیتوب د افغانستان په سیر خپلو ملګرو هیوادونو ته ورکوي.
هندوستان خوښ دی چې له افغانستان سره په خو او سختو وختونو کې اوږده تاریخي همکاري لري. موږ له افغانستان سره یو او دې دوستۍ ته واکسین د دوستی په نوم ورکوو. هندوستان د نړۍ درملتون دی. زموږ د واکسینو ظرفیت لوړ او عملي شوی دی. موږ د دې واکسینو سوداګریز اړخ پرېږدو، ځکه چې باید له ټولو سره مرسته وکړو، په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو سره لکه افغانستان.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د هند لخوا مرسته شوی کورونا ضد واکسینو تطبیق خای یو ونی یا هم لس ورځې وروسته پیل شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د یک شنبه په ورځ د دې واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان لا تر دې دمه یاد واکسین نه دی تایید کړی، خو ټینګار وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د یادو واکسینو په اړه د څېړنو ډاډ ورکړي او د دوی له تایید وروسته به د تطبیق چارې پیل شي.
صحبتی که ما با سازمان سی جان داشتیم، گفتن تا یک هفته الی 10 روز دیگه جواز
در روغتیا نړیوال سازمان سره چې موږ خبري کړي راته ویلي دي چې دی وی اونۍ یا لس ورځې په موده کې به د دې واکسینو د کیفیت د تایید تصدیق وشي. کوم پلان چې اوس موږ لرو، دا واکسین به زموږ مرکزی ګودام او وروسته به ولایتي ګودامونو ته انتقال شي، او کله چې واکسین د روغتیا نړیوال ټولنې تایید کړ، په یواد کې به د تطبیق چارې پیل شي.
چې صادر شو واکسین د کشور تطبیق پات شو.
دی وایي دا واکسین په لومړی پړاو کې 1.5 لک روغتیایي کارکوونکو ته تطبیقیږي. د عام روغتیا وزارت د سرپرست د معلوماتو پر بنسټ یاد واکسین به له روغتیایي کارکوونکو وروسته ښوونکو، امنیتي ځواکونو، بندیانو او د غشان د لوړ عمر لرونکو کسانو ته ورکول شي. ښاغلي مجرو دا هم وویل چې اوس مهال یاد واکسین د عام روغتیا وزارت په سړو خونو کې ساتل کیږي او وروسته به د یو میکانیزم پر بنسټ ټولو ولایتونو ته استول کیږي. افغانستان ته په داسې حال کې د واکسینو لومړی جوپه رسیږي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي. د عام روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وایي چې د کورونا وایرس دوهمه څپه کنټرول شوی خو صفر شوی نه ده. د خلکو غواړي چې لا هم له احتیاطي تدابیرو کار واخلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو لا مخنیوی وشي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوالې ټولنې WHO د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو نومونه خپاره کړي چې د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي. د دې لیست پر بنسټ به د کوواکس پروګرام په لومړی پړاو کې افغانستان ته څه د پاسه 3 میلیونه کورونا ضد واکسین ورکول شي. دغه شان به افغانستان د برتانیا په اکسپورت پوهنتون کې جوړ شوی واکسین هم ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کابل کې د چین سفارت هم ژمنه کړې چې افغانستان ته به 200,000 دوز کورونا ضد واکسین ورکوي، خو په اړه یې نور معلومات ورنکړل. د دې وزارت د شمیرو له مخې تر دې مهاله په افغانستان کې 15,500 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او له 2,300 ډیر تری مړ شوی دی.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوز خلی او سترګو تلاسونه مور وړی ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي پلاس او غیګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورل شي
په خوست کې خبریالان د رسنیو مسولینو د ځینو رسنیزو بنسټونو استادې د جګړې لښکېلو خلکو خو غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازم اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په دې ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د هغوی پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه یاد کړي دي. بل لور ته د خوست چارواکو ویلي د ولایت کشفی ادارو ته دی ویلي چې د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده. د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د یکشنبې په ورځ د غرغښ د سیمه ییز راډیو تلویزیون مشر سخی سروار میاخیل مشال راډیو ته وویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستان د سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده. د دولتي چارواکو نه حتی د وسلوالو مخالفینو نه هم ټولو نه هیله ده چې د ژورنالیستانو ژوند ته د توجه وکړي او د دوی د فعالیت لپاره د زمینې مسي.
په خوست کې آزاد خبریالان هم دوی ته متوجه ګواښونو ته پاندېښنه کړي او دا کار په یو ډول د رسنیو د ستونو د تربت کېدو په معنا ګڼي.
موسی احسان هم د خوست یو آزاد خبریال د جګړې ښکېل طرفونه باید هېر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي. نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي نه دا چې دې اړخ ته هم خطر متوجه کوي.
د 2000 شلم زیږدیز کال وروسته دوی میاشتې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونې یادې شوي. په دې موده کې د آزادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبریالان په بمې چاودنو او هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي.
یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی، بل همدا ستونزه دا ده چې دلته خبریالان سخت په اندېښنه کې دي خپل امنیتي برخې ته خپل خوندیتوب برخې ته.
بل لوري ته د خوست چارواکي د رسنیو او د خبریالانو ستونزو او غوښتنو ته پوکتو وایي چې د دې ولایت کشفي ادارو د خبریالانو لانو خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوند ارګانونو ته لارښوونه شوې ده. خوست والی تورن جنرال محمد کټوازی ویل
موږ د دې خاطر باندې چې زموږ خبریالان یو ټول موضوعګانو شاګاسي او د ولایت لیکرونو شاګاوي او د خلکو ته ورسوي او د خلکو پیشنهادونه ولایت ته ورسوي، موږ راځي یو او دا موږ تصمیم ولای ده چې په اداري جلسه کې موږ جدي هدایت ورکړی ده چې خبریالانو ته او تلویزیون او رادیو شبکو ته خپل ټول معلومات ورکړي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازوري د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور د رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د ساتنې لپاره مهم بللی دی. ورمورز د استازوري په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان خبریالانو او د بیان د ازادۍ باید کلکه ساتنه وشي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور ښیي چې تیر 2000 زیږدیز کال کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې د وړ همکال په نسبت 6% زیاتوالی راغلی دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون د غیواد وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو او حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. مثلا که څوک شک لري چې دوی په ځای کې په رغنیزو پروژو کې درغلي روانه ده، نو کولی شي د ځان پوهولو لپاره لومړی له اړوند سرکاري ادارې او بیا که ضرورت وو د معلوماتو لاسرسي کمیشن له لارې له حکومته معلومات وغواړي. دا قانون دومره مهم بدل کیږي چې د بشري حقوقو وکیلانو ترې د امنیتي ادارو سره د بندي هغو کسانو را خوشي کولو لپاره هم ګټه پورته کړې چې د دوی په وینا په وړو جرمي تورونو غیر کړل شوي ول. د بشیر ګواخ رپورټ ورو.
د پاکستان د آئین نورلسمه دفعه یا ماده ټولو وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي. د همدې دفعې په رڼا کې په 2010 کال کې پارلمان اکسس ټو انفورمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منظور کړ چې له مخې یې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول. د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولی شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره ترې هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې له ورکولو انکار کوي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته، خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویبسایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي. د قانوني چارو پوه ایډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په 6مه مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ.
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي، د هغې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولی شي. په دې اړه پن د پلاس کې راواخلي، په یو ساده کاغذ باندې ده. د هغې محکمې چې کوم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ماته دا معلومات پکارې چې څه قسم معلومات، د دې ټینډر څومره شوی وو، پیسې څرنګه لګي، په دې کې شفافیت شته نشته. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست یې ورکړو، په هغې نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو، په هغې نه بعد لار دا ده چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په 21 ورځو کې معلومات غوښتونکي ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي، خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون له مخې د معلوماتو نه ورکوونکو افسرانو ته د 1 کال قید او 200,000 روپو جرمانې سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پوه ایډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورلی شي. هغه چې په زور د غبن شوو کسانو د موندلو لپاره د هغوی د کورنیو په کیسونو کې وکالت کوي، وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک موندلي او له زندانونو کورونو ته ستنه کړي دي. نوموړی د جنوري په 6مه مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی، خو حکومت یې باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
چې دا عام کس یو دفتر ته رسائی نی، پبلک ډاکومنټ غلې نه ورکوي، دا هر قسمه د ډیرو کیسونو بابت کې کی، په دیوانی کیسونو کې کی هم استعمالیږي، په فوجداري کې هم استعمالیږي، په انکم ټیکس او کسٹم کې هم استعمالیږي، په عامو دفترو کې اسسټنټ کمشنر، ډیپټی کمشنر سره هم استعمالیږي، په ریوینیو کې هم استعمالیږي. نو داسې کاغذونه چې ضرورت پي فاغ زورور سړي ته ملاویږي او کمزور سړي ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري لپاره یو وسیله وه چې دا یې په ذریعه باندې باغ پبلک ډاکومنټ ته او سرکاری هغه کاغذونو ته ناغی ته ایکسس ہو. بلکه خلک یو نه خبرم دی اویرنس نشته په کار ګورنمنت دی چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټی وی، په ریډیو، په پرنٹ میډیا، الیکٹرانک میډیا، په عام حالتونو کې، په چوک کې، پر اوډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته د هغې کاغذ وصولولو. نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو، ښه قانون دی او ښه استعمال یې کېدی شي.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. دې کمیشن د جنوري په 6مه مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 568 شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 211 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانین یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي، بلکې خلک کولی شي چې د حکومت لخوا فنډ اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي. البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو، عملیاتو او د چارواکو د بینک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي.
دا مشال ریډیو دا.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت سلګونه او پاکستان کې زرګونه داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ډی ډیګریانې لري خو بې روزګار دي. دوی له حکومته غواړي چې د روزګار بندوبست ورته وکړي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په دومره زیات شمېر کې ځوانانو ته نوکرۍ ورکول ورته ګران دي، خو دوی کوښښ کوي چې د کاروبارونو پیلولو لپاره قرضې ورکړي. اسرالم مومن د موضوع له تفصیل سره.
د پېښور ظاهرشاه چې د تایلند کینګ مونګټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بدسانګ کې پوسټ ډاک یا له پی ایچ ډی پورته زده کړې کړي، وایي دا وخت په خبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ډی ډیګري لرونکي کسان بیروزګاره ګرځي. ظاهرشاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي، په زیارت ورځ یې مشال ډو ته وویل چې په دې پونتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالی دي چې ورته لسګونه پی ایچ ډی ډیګری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
کیمستري کې 118 پی ایچ ډیز او په دې کې پوسټ ډاک اپلای کړي ده، ایجوکیشن کې 23 کړي ده، په میتھس کې 50 ډاکټران دي اپلای کړي ده، په فزیکس کې 9 دي، پولیټیکل سائنس کی 21 دی، زوالوجی کی 37 دی، کمپیوٹر کی 14 دی، بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 دی، اکانومی کی 61 دی، 29
ڈاکٹران دی اپلائی کرے دا. د چاستری رشید جان چې په 2000 کال کې د چین له یو پونتون څخه په بایولوژي څانګه کې پی ایچ ډی کړي، وای دا وخت دا او نورو شپږ رونه یې بې روزګار دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټې وټې هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګورو چې بیا بغیر نه کریټیو او ګرانین ډېر زیات ده، نو دا سره دې چې سروایوول ډېر ګران شي، نو الله تعالی نه دعا کوم چې یاره څومره زړه دا حالات ښه شي. نو
په پاکستان کې د پی ایچ ډی یا ډاکټرۍ ډیګری لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بې روزګاره دي چې څه باندې 400 یې په خیبر پښتونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ډی اسوسیشن مشر ډاکټر شیر افضل چې په 2019 کال کې یې پی ایچ ډی کړی او اوس هم بې روزګاره دي، وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستري، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیګری ترلاسه کړي دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډوته وویل چې له 14 څخه د پورته ډیګري لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو، نو مو ورته ویلي دي چې په ادارو کې دې ړومبی هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ډی ډیګري لري، خو هغو تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبهبندۍ، پرمختګ، اصلاحات او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو او ځونو زموږ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګه یا ډایریکټریټ آف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې دا وخت د خیبر پختونخوا څخه باندې 50% ځوانان بې روزګاره دي، که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ډی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته یې کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي. خو د په خبره د بې روزګاره ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نوموړی وایي دوی به هڅه کوي چې لومړیتوب زیاتو لوستو ځوانانو ته ورکړي.
ځوانانو ته تقریبا 20 لک پورې ته موږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار دپاره. هر کال کې دی په زرګونو ګریجویټس فارغېږي، نو ټولو دپاره خو ګورمنټ جاب چې دی پرووایډ کول هغه ممکنه نه ده.
د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګې مرستیال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بې روزګاره دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان وسپاڼه وایي چې په مالي کال 2020 کې به د دې هیواد د بیروزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګری لرونکي ځوانان دي.
د مشال ویډیو د سی شنبی یا نهی ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوونیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم څلورو بجو
د کرخي په غاړه
په څلورو بجو.
په سواد کې یو شمېر سندرغاړي پر ټولنیزو رسنیو په تیره پر یوټیوب د دوی په نومو جوړ شو جعلي اکاونټونو د دوی د سندرو د خپراوي له امله شکایت کوي. دوی وایي د دې کار مخنیوي نشي کولای او زخته پریشانه کړي دي. ځینې کتونکي بیا وایي چې په پاکستان کې ډیجیټل قوانین موجود دي او په دغه اړه هنرمندانو همدار اعظم خلکو ته عامه پوهاوی پروګرامونه باید وشي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
عظما پیاز د سوات بنګوري بن سره تعلق لرونکي یو وشکلنه سندرغاړي ده. عظما د دریو کالو راسي سندري وای تر دې د مخ خپلې کمپوز شوی دویشتو نزیاتې سندري ویلي. عظما وای چې خپلې سندري په سوشل میډیا ګورم خو چینل د بلچا په نوم وي.
زیاتر یوټیوب کې عظما په نوم باندې ډیر زیات فیک پیجونه دي. ما په خپل یوټیوب چینل باندې ما صرف خپل سونګ اپلوډ کړو. عظما د یو کال یوټیوب چینل او عظما تقریبا کافی سبسکرایبر جوړ شو. هغه چینل عظما هیک شو هغه بند شو.
د بن سره تعلق لرونکي یو بل سندرغاړي ګلالۍ وای چې د تیرو دریو کالو راسي سندرې زده کوي. په ودونو خادو کې سندرې هم وای. دا وای چې ځان ته په سوشل میډیا آی ډی جوړ کړي خو زیاتره ورپسې جعلي آی ډی جوړې شوې او د لرکولو چل ورته نه ورځي.
ټیک ټاک آی ډی میشته او فیسبوک میمشته. نو چې زما په نوم باندې چلیږي نو زما مینوال زما ملګری زما فرینډ ټول به وایي چې لکه دا د دې آیډیا نه دي د دې د غدي.
د پیښور سره تعلق لرونکي وګما پیروز چې د ښځو د حقونو لپاره تور سرو صادر نومې ټولنې مشري کوي وایي چې دې په خپل تحقیق کې د سواد بلا سندرغاړو څخه خبرې کړي. زیاتره سندرغاړي د سوشل میډیا د فائدو نه ناخبره دي.
دوی ته دا پته نشته دی چې دا مونږ څنګه استعمال کړو چې خپل غانې چې کوم دي یا خپل څه هم چې دي هغه مونږ په غیبه باندې اپلوډ کړو. ډیجیټل رائټس هم د دې قانون مشته په پاکستان کې. ډیجیټل رائټس فاونډیشن د زور سره خپل هم کار کوم او د غشنت ټریننګونه ور کوي داسې خلکو ته چې هغه ته پته نه وي چې مونږ سوشل میډیا څنګه استعمال کو او هغه مونږ څنګه چې د فائدہ څنګه اوچته کو.
وګمه پیروز یاتوی چې د سواد سندرغاړي او د هغوی کورنۍ لپاره د سوشل میډیا زده کولو باقاعده روزنه هم ضرورت ده او دا هڅه کوي چې سندرغاړو ته د سوشل میډیا استعمال او سندري خوندي ساتلو عملی تربیتی ورکشاپ جوړ کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
لدی رپورٹ سره د خبرونه د پای شیبو ته ورسی دوریدونکو د خبرونو لنډیز بال احمد الله غور.
پښتون ژغورنی غورزنګ یو ځل بیا د خپلو گرفتارو ملګرو د خوشی کولو او په قبایلی ضلعو کې د عملیاتو پر مهال د وژل شوو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې ده. د فروری پر 1 په پیښور کې یوې جلسې ته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل د پاکستان حکومت د رښتیا او معلومولو یو داسې نړیوال کمیشن جوړېدو ته غاړه کیږي چې د پښتنو پر سیمه شوو د جنگونو سپیناوی وشي او له ترهګرۍ ګټه اخستونکي روښانه شي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دې غوښتنې او بیان په غبرګون کې سندي ویلي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي آرډیننس مسترد کړی دی. د فروری پر 1 په کراچۍ کې رسنیو سره په خبرو کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پښتنه راپورته کړه چې په سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده نو بیا د آرډیننس جاری کولو څه مقصد وو. بلخوا هم پرون د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان کې یوې جلسې ته وویل چې ولسته معلومه ده چې د سینټ څوکۍ په پیسو اخیستل کیږي خو اپوزیشن نه غواړي چې په سیاست کې د درغلۍ مخه ونیول شي.
ایران او امریکا ترمنځ د نړۍ له قدرتونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه کړکیچ د فروری پر 1 نور هم سخت شوی دی او د دواړو هیوادونو مشران له یو بل نه د لومړی اقدام غوښتنه کوي. ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د خبرو میز ته راګرځولو لپاره په ایران به بندیزونه لري نه کړي. له دې مخکې د ایران ستر رهبر آیت الله خامنه‌ای ویلي وو که امریکا غواړي چې ایران د شوي اټومي لوزنامې تر لاندې خپلې ژمنې پوره کړي نو ورته به ټول بندیزونه لري کول وي. پاکستان کرکټ لوبډلې په دویم ټیسټ میچ کې جنوبي افریقا ته ماتې په ورکولو سره د دوو میچونو سیریز په خپل نوم کړو. د فروری پر اتمه په راولپنډۍ کې د دویم ټیسټ میچ په 15 ورځ د جنوبي افریقا ټول ټیم په 204 رنزونو آؤټ شو او دا شان پاکستان دا میچ 95 رنزونو سره وګټلو. پاکستان له دې وړاندې جنوبي افریقا ته په لومړي میچ کې هم په 2 وکټونو سره ماتې ورکړې وه. د دواړو ټیمونو ترمنځ درې شل ورځې میچونه به په 11، 12 او 14 فروری په لاهور کې کیږي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه پات اورسیدي. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. زه هارون بچا احمد الله او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه ترنه غواړو. د خدای پامان.